مخکخی خزی.
سلامونه ز فرشته غنیم او تاسو د مخکخی خزی خبرونه اوري. داونه د مخکخی خزی په خبرونه کې به بشري حقوقو کې د ولسمشر پخوانی سلاکار شریفه زرمتی مو ملمنه د هغه تر دمخ کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کمشنر په توګه پاتې شوې ترڅنګ د ولسی جرګې په 15مه دوره کې د پکتیا د خلکو استازیتوب هم کړی دی. اغلی زرمتی د کابل په هنتون د تعلیم تربیه له پوهنځي فارغ شوی او اوس په نړیوالو اړیکو کې ماسټری کوي. تاسو ته خره غلاس وایم، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. خوشاله یو چې تاسو لرو.
مننه، سلامات اوسئ.
لذي پیل لدی وکو، تاسو پکتیا ولایت ته ډیر سفرونه کړی دي او هلته مو د پکتیا د خلکو استازي هم پات شوی. د خزو وضعیت هلته څنګه ارزوي؟ اوسې وضعیت څنګه دی؟ پخوا څنګه وو؟
د هغه وخت نه کله چې موږ په پکتیا کې ژوند درلود، د همغه وخت په پرتله، یعنی که موږ دې ته فکر وکړو چې په افغانستان کې 14 کلنه دوره راغلې ده او شاید د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ښځو لپاره د زده کړې زمینه، د ژوند د سوکالۍ زمینه، د پرمختګ زمینه برابره شوې وي،
بل
هغه هیلې لا تر اوسه پورې نشته. یعنی که موږ وایو چې سل په سلو کې هم نه دي شوي، بلکې لس فیصده باید ووایم چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو دپاره د زده کړې زمینه، د کار زمینه مساعده سوې ده. هغه لس فیصده به هم په ولسوالیو کې نه دي، بلکې په خپله ولایتو په مرکز کې دي.
کوم کلونو کې تاسو هلته ژوند کوو او د کوم کلونو په اړه خبرې کوئ؟
د ښوونځي په دوره کې هم مګه زرمت ولسوالۍ ته تلو او خپل کلی کور مو هیڅ وخت نه ده پرېښی، همیش مو تګ راتګ. البته د ښوونځي د رخصتۍ موده به موږ په خپل کلی کې تېروله، خو په ټوله پکتیا کې مې بلدیت نه درلوده. هغه یوازې هغه د خپل کلی سره موږ اړیکه درلوده، د خپل کورنۍ سره مو اړیکه درلوده. خو کله چې د مطبوعاتو ډګر ته راووتلو، په دې کې شک نشته چې نه یوازې خپل ولسوالۍ مو، بلکې ولایت په سطحه باندې، د ولسوالۍ په سطحه باندې او د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه باندې هم موږ د خلکو ژوندونه ولیدل. البته د هغه دوره درته کوم چې کله د طالبانو د نظام د سکوت نه راپدې خو
دارت وی لمرنی دنده چې مو پایل کړه په کومه برخه کې وا، او هغه وخت کې په پکتیا کې کله چې ستاسو خپلوان خبرې دل عکس العمل نه خو د ستاسو پر وړاندې چې جنې څنګه دنده تر سره کی یا څنګه تحصیل کی؟
ولنه کله چې په 1900 کال کې د سور اتم را پیل سو په افغانستان کې، یعنی د مجاهدینو حکومت په کابل کې کامیاب سو، له هغه نه وروسته هم موږ خپل ولایت ته، یعنی ولسوالۍ په سطحه باندې هم تګ راتګ درلود. نو کله چې هلته ولاړو، د لومړي ځل دپاره ما د سویډن د موسسې له طریقه د ابتدایي روغتیا پالې په صفت باندې، یعنی د روغتیا پالې په صفت باندې مې هلته کار کاوه. د هغې په څنګ کې مو د سویډن د موسسې له طریقه د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې ښوونځي جوړ کړ، البته د جنوکۍ هلکانو او خو په ابتدایي بڼه باندې.
بل
یعنی که څه هم سي د دې کورنیو ته ګټه رسېدله، د دې بچانو ته ګټه رسېدله، په زده کړه کې ورسره کومک کېدل، خو بیا به هم ځینې داسې کسان و چې همدغه عمل به یعنی جنوکۍ ولاړې سي تر دې کوره پورې درس وایي، زیاتو خلکو ته به دې قبول وړ نه و. خو کله که به ورسره کېنستلو، ورته به مې قناعت ورکړه په خپله، او دا به مې ورته ویلی چې ما هم زده کړه کړې ده، د پوهنتون نه فارغه شوې یم، او هغه بد که په ما کې کوم بد موجود وي، ما ته یې را په ګوته کوي، له ما سره ووایسته. نو خو زه په دې باندې باید افتخار وکړم، تاسو باید په دې باندې افتخار وکړئ، ځکه چې تاسو لوڼې د ښوونځي نه فارغ سي، بلکې د ما ځای به ونیسي. زه به یا مرم یا به زړه کېږم، هغه د ما ځای ناستې باید په دې سیمه کې ووسي. یعنی په هغه کچه باندې هم خلکو منفي عکس العمل نه ښودل، بلکې ځینو کسانو سي لغوی سره به هم کینستم ور سره به خبري وکړې بیا به هیڅ مشکل نه و پډیر اورین تندې باندې به منل سينه باید دمالو رانه باید زکلو کې
زینو خزو چې په لری پروتو سیمو کې کار کړی دی ډیر کله وای چې حتی ک خلکو سره خبري هم کړی مخامخ ناس یې ور سره کړی دی بیا هم زینې داسې اکسل معلوم نه لیدلې دي چې د لارې خاندې ګرځېدلې یا د کار او فعالیت لري پاتې کړی دی
سیمې تر سیمو پورې فرق کوي اما کراسو دې تاسې دې پکتیا ولایت کې د زرمت ولسوالۍ د کلونو په اوږدو کې په تاریخونو کې دا جوته کړې داسې ډېر وزیران به د زرمت د ولسوالۍ نه و د هر حکومت د هرې دورې په کابینه کې په لوړه کچه باندې هلته ښځو او نارینه وو زده کړه کړې وه د زده کړې زمینه مساعده وه او ډېر روڼ اند کورنۍ لري اما تاسې جنګونو وځپله ستونزې پرې راغلې امنیتي ستونزې پرې راغلې هغه یو بل اړخ ده خو په تمامه معنا هغه کسانو کله به سله ما سره کېنستل و به لیدل د ما خبرې د ما هغه طرز دی خبرو کولو له دوی سره په تمامه معنا به ویل سي د ما لورانه باید په تمامه معنا د تا تر لاس لاندې وي زده کړو کې خو کچیر بیا څوک داسې وایي سي نه په ټولو سیمو کې ټول کلیوال خلک داسې دي زه فکر کوم دا به هم منصفانه نه وي د زرمت ولسوالۍ او د ټولې پکتیا ورونه دینی علما یې په تمامه معنا هغه دینی علما او هغه قومي مشران او هغه ولسونه وسی کله زه د لومړي ځل لپاره ورغلم ځینو سیمو ته ځینو کورونو ته ځینو قومي شوراګانو ته ځینې دینی علما او ته مساجدو ته ورغلم یعنې هغه سی یوه ټولنه سي هلته په سیاسي ډګر کې د ښځې نوم نه و وتلی د پکتیا په ولایت کې خو کله که ما او ولسونو ته مراجعه وکړه سي زه غواړم ځان کاندید کړم او پروسه د نوملیکنې لا ډېره لرې ده هغه ته لا ډېر وخت پاتې ده خو زه صرف راغړی یم سي له تاسو نه یوه اجازه واخلم آیا که د تاسو خوښه وي د تاسو اجازه وي سي زه ځان نوماند کړم دې پروسې ته او کم خوښه نه وي هیڅکله نه غواړم سي د تاسو نارضایتي وي او زه دې میدان ته راووزم ځکه د ما بریا د تاسو په مثبت نظر کې د ما بریا د تاسو په توافق کې ده که تاسو راسره موافقه ونه لرئ زه بریالی کېدلی هم نشم یعنې هغه نارینه وو هغه دیني علما وو هغه قومي مشرانو سي هغه کروندګر سي پوپلو په پټو کې کار کاوه هغه له هر څه نه لري پاته وو مګر هغوی هم په ډېر ورین تندې د خبره ومنله او هرکلی یې راته وویلې په دې ډګر کې له ما سره یوازې قومي مشران نه وو ولاړ یوازې ځوانان نه وو بلکه هغه تصویرونه که تاسو ووینئ سي له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو د مساجدو عالمان راسره وو د مساجدو طلبا راسره وو هغه شاګردان چې هلته زده کړه کوي دا ټول راسره وو له ما سره په دې پروسه کې راته ویلي سي کمپاین هم درته کوو ځان هم نوماند که او انشاءالله د بریا په درشل کې به هم یې بریالی کوو دې هم په ولس کې ګناه نشته ګناه په ناامنۍ کې داسې امنیت نشته او ګناه باید راسي پړه په خپل ځان راواخلو په حکومت باندې واچوو سي حکومت لا تر اوسه پورې د کلونو په اوږدو کې په دې باندې نه ده توانېدلی سي د افغانستان ولسونو ته د پرمختګ زمینه برابره کړي د افغانستان ولسونو ته د زده کړې زمینه برابره کړي
بلې یوه اړیکه خبر واخلو بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو جعفری له هلمند مهرباني وکړئ
السلام علیکم د مېلمنې خور سره زما هیله او ارزو ده د
هغه مو په سمه توګه نه راځي ښاغلی جعفری موقعیت مو تغییر کړئ مهرباني بیا مهم غږ دا چې د سولې په برخه کې څه کارونه ترسره کړي په دې اړه درنو ورېدونکو کله چې اړیکې نیسئ سم موقعیت غوره کړئ تر څو موږ وکولی شو ستاسو غږ په سمه توګه ولرو د اړیکو شمېرې در سره شریکوم 0909-45-40 او 0908-225-50 د ښاغلي جعفری پوښتنه دا وه چې د سولې په برخه کې مو هم ځینې فعالیتونه ترسره کړي دي که نه
په ځانګړي توګه باندې یا په شخصي بڼه کدا وایست دا د افغانستان د هر وګړي حق د سې د سولې په پروسه کې قدم اوچت کړي او کار وکړي. همدغه شان د هغو مېرمنو نه زه هم یم سي د خپلو ولسونو سره مې د خپلو دیني علماو سره مې په دې حقله باندې ناستې کړې دي، د خوندو د ورونو سره مې ناستې کړې دي. دا هغه د ما شخصي دنده او مسؤلیت مې اوسې د دې ولس او د دې وطن په وړاندې لرم. همدارقم د سولې د شورا د هغو همکارانو سره چې دوی به کله ناکله ولایاتو ته تلل او لما نه به یې غوښتنه وکړه چې زه باید د دوی سره په ولایتي سفرونو کې برخه ولرم، او یا هم د کابل په ښار کې په ځینو پروګرامونو کې رسمي پروګرامونو کې په دې کې مې بالکل ورسره برخه اخیستې ده. همې سفرونه کړي دي، همې په خپله مرکز پلازمینه کې د دوی سره په ځینو پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. اما د سولې په اوسنۍ پروسه کې د کلونو د دوو کلونو درې یو نیم کلونو پر را په دې خوا کله چې دا پروسه دومره غځېدلې ده چې باید ځینې خوندې په دې پروسه کې برخه واخلي، ولاړ سي د هېواد نه بهر د قطر په پروسه کې نه وروره. تر اوسه پورې مې په دې برخه کې هیڅ کوم فعالیت نه ده کړی او نه هم داسې کوم چا راته بلنه ده کړې ده رسمي. یواری په لیست کې وو، متاسفانه سي بیرته د لیست نه ایسته کړو، نه پوهېږم چې دا کوم اصل اوسې ایسته کړو د لیست نه. تر اوسه پورې مې نه ده کړی. جعفری صاحب، که چېرې راته زمینه برابره سي، یو خو هغه شخصي اړخ د سیزور باندې کار کوم، که په رسمي توګه راته زمینه برابر سي زه د افغانستان هر ولایت ته ډاډ در کوم چې سفر کولای سم، تلای سم، د خپل خوندو او رونو سره په دې پروسه کې کار کولای سم.
بلې، ځینې ښځې اندېښمنې دي د ته چې کوم لاسته راوړنې چې دوی لرلې په تېرو کلونو کې یا کوم حقوق چې دوی لاسته راوړي دي، ممکن له طالبانو سره تر مذاکراتو وروسته چې کله سوله وشي دا په خطر کې وي. ستاسې پر نظر تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ښځې به وکولی شي دا لاسته راوړنې وساتي؟
زه ورته هیڅ تشویش نه لرم، ځکه په تېره دوره کې کله چې طالبان افغانستان ته راغله هغه ټوله پروسه موږ په خپله ولیدله چې څنګه د کوم ولایت نه له کومې لارې نه دوی پلازمېنې کابل ته داخل سو. اما د دې ځل نه د دې ځل داخلېدل کابل ته په نظام کې ګډون کول د دې ځل نسبت له پخوانه ډېر لوی توپیر لري. اوس دوی په یو پروتوکول سره افغانستان ته راځي، بلکې په افغانستان کې خو ستا په خپله نظام په برخه کې د نظام کې سلموږ سره برخه اخلي، د دې ځل د یو پروتوکول سره راځي. او دوی په خپله دا ژمنه کړې ده د مطبوعاتو له لارو به تاسو اورېدلی چې دې ځل د خوندو د تحصیل تعلیم په برخه کې هیڅ نوه ممانعت نشته، د دوی د کار په برخه کې ممانعت نشته. خو یوازې که ممانعت په دې کې وي په افغانستان کې زه مخالفه د چیشي نه یم، اما د اسلام له اړخه کې ګورم، د افغانستان د اوسنی اړخه کې ګورم، چې دا دومره ستونزې په افغانستان کې پرتې دي، روز مره موږ شهیدان لرو په افغانستان کې.
بله،
کچیرې داسې یو پروګرام سي هغه د ستاره افغان پروګرام وي، د دې پروګرام کچیرې طالبان مخالف وي زور سره هیڅ کوم مشکل نه لرم، ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد ده او د اسلام په چوکاټ کې د افغانستان د فرهنګ دود او دستور سره سم موږ باید خپلې ورځنۍ چارې مخته یوسو، که څه په رسمي ژوند کې وي، په دفترونو کې وي، او که څه هم په شخصي ژوند کې وي. خو دومره باور لرم چې دې ځل که په افغانستان کې داسې یو نظام راځي چې په هغه کې به طالبان برخه ولري، چون دا د یو پروتوکول په اساس باندې کیږي او دوی په خپله هم دا منلې ده، هیڅ ورته تشویش نه لرم.
که رشو بیا هم ستاسي زده کړو ته تاسي د خوندزي په اړه وویل، آیا خوندزي مو په کابل کې ولوست بیا لاړی تاسي پکتیا ته؟ کنه هغلته مو خوندزي ولوست پوهنتون ته کابل ته راغلی.
ما خوندزي د لومړي صنف نه ټولګۍ نه نیولې، بیا تر دولسمې ټولګۍ پورې د هلمند ولایت کې ولوستلې ده.
هلمند
او بلو علي زده کړې مې بیا په کابل کې کړې دي.
څومره وخت په هلمند کې پاتې شوې؟
تقریبا کدا وای مې سي نو فکر وکړې چې کله څوک د څلور کلنۍ عمر په هلمند کې تیروي، د څلور کلنۍ نه تر دولسم صنف پورې فارغه کیږي، او فکر کوم ډیر وخت ده تقریبا.
آیا مهاجر کورنۍ
نه
مهاجرتونو تاسو غلطه مجبوره کی چې ولاړ شئ؟ کنه د کوم خاص هدف د پر حال ته پات شوی په هلمند کې؟
هغه وخت دومره خایسته نظام او سي مهاجرتونه اصلا نه وو، او د مهاجرت کلمه موږ نه پیژندله. د ما پلار خدای دې وبخي پلار می وظیفه درلوده، البته نظامی برخه کې کار نه کوو، ملکی برخه کې کار کوو، د حکومت یو چارواکی و په هلمند ولایت کې دنده درلوده. خو وخت داسې اجابه ول سي هر دولتي مامور به که هر ولایت ته تله، هر ولسوالۍ ته به ته، په هر سیمه کې د افغانستان په هر ګوټ کې د دولتي کارکوونکي دپاره د ژوند کولو زمینه برابره وه، ځکه امنیت و، ځوان شرایط ښه و. نو د همغه وجې نه د ما پلار که به هرې سیمې ته تلل، هرات ته تللي یو، قندهار ته تللي یو، هلمند ولایت ته تللي یو، په کابل کې همدارقم په پکتیا کې، هغه دنده چې د ما پلار درلوده کله به سیدی تله موږ به هم ورسره روان وو، کډوې هم د ځانه سره یو ولایت ته بل ولایت ته وړله، او په مغه سیمو کې به مو ژوند کوو تر څو بس بیا بل ولایت ته تلو. اوس دغه د ژوند سره شرایط نسبت له هغه وخت نه سخت سوي دي چې دولتي کارمندان نسي کولی خپلې کورنۍ هغه سیمې کې چې دوی دنده وي له ځانه سره بوزي. هغه وخت داسې نه و.
کله چې تاسو په پارلمان کې وئ، په 15مه دوره کې، هغه وخت مو یوازې پکتیا ولایت ته سفرونه درلودل که نه نورو ولایتو ته هم تللي یې؟
یوازې پکتیا ولایت ته نه و، بلکې د پارلمان په وخت کې کله کله داسې هم کېدل سي ځینې د پارلمان وکیل صاحبان به په یو ګروپ په بڼه باندې، د یو کمیټې په بڼه باندې، یو ولایت ته تله د ارزیابي په خاطر باندې، په هغه ولایت کې بې وخت تېرول، د هغه ولایت د ولسونو ستونزې بې راخیستلې، په پارلمان کې به د ټولو سره شریکولې. موږ ځینو ولایتونو ته سفرونه کړي دي، البته د پارلمان له نورو وکیل صاحبانو سره مشترکن سفرونه هم کړي دي، او خپل ولایت خو مې ځکه چې د هغه ولایت د استازي په توګه باندې مې کار کوو، کله داسې وخت راته سي په اونۍ کې به دوه ورځې هم هغلته وو، کله به هم داسې وخت راته سي په اونۍ کې به یوه ورځ هم هغلته پاتې کېدلو، و به د خپلو مکلینو سره و بېرته به راتلو، او د رخصتۍ ورځې خو به زیات وخت وکیل صاحبانو په خپلو ولایتونو کې تېرولې، زیاتره وکیل صاحبانو. زه فکر کوم چې اوس به هم همداسې معمول وي، وکیل صاحبان د رخصتۍ په وخت کې خپلو سیمو ته ځي، د خپلو مکلینو ستونزې له نږدې نه ګوري، خپل ماکلین ګوري، بیا د هغه سیمې ستونزې راوړي بیرته د حکومت سره او د پارلمان د نورو وکیل صاحبانو سره شریکوي.
بلې، فکر کوم اړیکه لرو، دبره واخلو، بیا به هم پوښتنو ته راشو. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خرجانې، تا ته همدارنګه ستاسو مېلمنې ته سلام
علیکم. علیکم سلام.
اکمل یم د پکتیا ته.
اکمل صاحب مهرباني وکړئ، ښه راغلاست خپرونې ته.
مننه. مېلمه ده چې د خزینه او کوم تعلیمات خزینه چې دي هغې پروسه کې د استعدام پروسه کې څومره همکاري د خزینه ورسره کړې ده او که نه کړي، څو فیصده یې ورسره کړې ده؟
په کومه برخه کې د ښځو استخدام؟
د استخدام په برخه کې چې هغه زنانه او خزینه طبقه چې هغه تعلیم ولري
په دولتي اداراتو کې،
او د دولتي او نورو موسساتو په برخه کې چې دوی ته مراجعه کړې ده، زنانو په استعدام برخه کې څومره دي را کړې ده؟
ډېره مننه. اغلی
اخمل صاحب،
که راته ووایې چې کله داسې شوي دي چې ځینو مېرمنو د بیکارۍ له وجې تاسې ته مراجعه کړې وي، طبعا نو هغه وخت چې د پکتیا د خلکو استازي وایي دا ستونزې به ډېرې راتلې، او څوک معرفي کړي دي کوم برخه کې کار زمینې برابرول او داسې نور؟
اخمل صاحب، اول خود ما سلامونه ومنئ ټولو ته، خپل سلامونه ډالۍ کوم. ولې نه، دا ستونزه له ابتدا نه تر اوسه پورې دا ستونزه سته. اوس که چیرې نمونه اخلمه د خوندو، زه فکر کوم دا به مناسبه خبره نه وي، خو ځینو خوندو که راته مراجعه کړې ده، تر هغه خپل وسه پورې سي تر کوم وزارت کې دوی کوم پوست غوره کړی وو یا کوم معلومات درلود چې په کوم وزارت کې یو پوست شته، په تمامه معنا مې ورسره منډې کړې دي، تر وزیر صاحبانو پورې، تر منابع بشري، تر ریاست پورې مې ورسره منډې کړې دي. اته د هغه ریاست چې اوس د دوی د ازموینې هغه په د اصلاحات اداري ریاست درته کوم، د هغه اصلاحات اداري پورې مو منډې کړې دي، مکتوبونه مو ورته اخیستي دي، او په خپلو دندو باندې پیل کړی دی. یعنې داسې خوندې هم سته تر اوسه پورې، داسې ورونه هم سته، اما دا باید موږ ځان ته ډیر افتخار و نه ګڼو چې موږ به که د ګوتو په شمېر خوندو ته موږ مرسته کړې، منډه مو کړې ده. زه فکر کوم دا به صحیح نه کوي، او ځان ته باید په دې باندې قناعت ورنه کړو. موږ له دې نه باید زیات څه کړي وای په خپل وخت کې، یا دا اوس او زه خوشینه په دې باندې سي نه شاید نه يم تو نه دلی سي د خپل وس په اندازه باندې د خلکو د ضرورتونو غوښتنو او ستونزو په اندازه باندې موږ خپل ولس ته باید خدمت کړی وي هیڅکله نه او په دې باندې ځان ته قناعت هم نسم ورکوه.
تاسې پارلمان ته بیا ولې ونه درېدئ؟ یوازې یوه دوره هلته پاتې شوي.
متاسفانه باید ووایم خو داسې دواړه دورې ودرېدلم. په لومړي ځل باندې هم د پکتیا ولسونه له ما سره لوی همت کړی ده او په پراخه کچه یې راته رایه راکړې ده. سې د ناکامۍ هیڅ اصلا تصور چا نه کوو. بدبختانه باید ووایم سې د همغه وخت د انتخاباتو په کمیسیون کې هم لکه دا په تېرې دوره کې ستونزې پرتې وې، په هغه وړاندې دوره کې هم همدا ستونزې پرتې وې. سې د موږ په عوض باندې یوه بله خور راغله، خو په دې دوره کې یعنې پروسه کال په دیارلس سوه اته نویم کال په ټاکنو کې، اووه نویم کال په ټاکنو کې بیا هم همدغه ستونزه وسي. ولس را باندې اعتماد وکړ، ولس راته په ډېره لوړه کچه باندې رایې راکړې دي. کمپاین مو ډېر ښه کمپاین روان و. بدبختانه باید ووایم سي د کمیسیون ستونزې، د بډې اخیستل، همدارنګه هغه سلیقوي برخوردونه کول لکه څنګه سي اوسې تاسو اوري خبرېږي، د پکتیا هم یو له هغو ولایتونو اوسې همدغه ستونزې پکې ډېرې پرتې وي.
بلې، په وروستیو کې یو شمېر هغه میرمنې چې په ولسي جرګې ته کامیابې نه شوې هغو اعتراض وکړ. تاسې ونه غوښتل چې اعتراض وکړي د هغه څه پر وړاندې چې تاسې یادوئ چې فساد وشو؟
د هغه لومړۍ ورځې نه کله چې موږ په دې باندې پوه شو چې ستونزې شته، د هغه ورځې نه خپل غږ اوچت کړی ده. موږ د معترضو کاندیدانو یو ټولنه جوړه کړه د پکتیا په ولایت کې. سې تر اوسه پورې هم خپلې ناستې، جلسې او مجلسونه لرو سره، کله ناکله په اونۍ کې یوه ورځ او کله هم هره پنځلسمه ورځ موږ دا اوس هم خپلې ناستې لرو. او مبارزه مې یوازې دا نه سې په پکتیا کې کړې ده، بلکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دروازې په مخ کې مو خپله مبارزه کړې ده په هغه ډېرو یخنیو کې، او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د دروازې په مخ کې مو هم خپله مبارزه کړې ده. بدبختانه باید ووایم سي نتیجه یې ورنه کړه، لکه دا ستونزې سي په مطبوعاتو کې راولاړې سوې او دا حقیقت دی. خدای مې کې کوم تهمت هم نه ده سي موږ په چا باندې تهمت وکړو، ځکه خپله د کمیشنر په توګه باندې پاته سوې یم څو کاله د انتخاباتو کمیسیون دفتر کې په ټولو تخنیکي مسایلو باندې پیګم. هغه مداخلې سي وسوې، رایې ورک سوې، صندوقونه ورک سو، رایې وسوځول سي. په پکتیا کې خو زیاتې رایې وسوځول سوې. همدارقم هغه جفا سي د افغانستان د نورو هغو کاندیدانو سره سوې داسې واقعیا باید پارلمان ته لاره پیدا کړې وای. متاسفانه سي هغه جفا د موږ په حق کې.
بله، کله چې تاسو د انتخاباتو په کمیسیون کې د کمیشنری په توګه ټاکل کیدی، هغه وخت مو څومره وکوي شوې چې د نورو وکیلانو د زړه د حاله خبر شي؟ هغه چې موترز و څومره د هغوی ستونزو ته وکته؟
ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړه. کله چې موږ په شپاړسمه دوره کې د ستونزې سره مخامخ شو، نو ما ویلې که چېرې زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې وظیفه ولرم، زه به تر خپل هغه ټول وسه پورې زیار وباسم چې دغه ستونزې حل کړم. خو موږ کله چې د کمیشنرۍ دوره و د ولسي جرګې ټاکنې موږ نه دي کړې، بلکې موږ یوازې د ولایتي شورا ټاکنې کړې دي او د ولسمشرۍ ټاکنې هم کړې دي. تاسو ولیدل چې د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو ډېر په کمه کچه باندې که غږ پورته سوی وي، دومره زیاتې ستونزې پکې نه وې، بلکې دواړو کمیسیونونو په هماهنګۍ سره، په همغږۍ سره دا ټول کارونه مخته یوړه. یوازې ستونزه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې راپیدا شوه، او د ولسمشرۍ ټاکنو هغه ستونزه هم ټولو ولسونو ته د افغانستان جوته داسې ستونزه چې شوه، د کوم ځای نه راپیدا شوه، او بالاخره څه رقم یو حکومت په افغانستان کې جوړ شو.
بیا هم فکر کوم اړیکه لرو. عبدالستار اخونزاده، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم پرشته خور، زه خپل سلامونه تا ته شریف زرمتی خور ته وړاندې کوم. از ستار اخونزاده هم د بادغیس ولایت د ولسوالۍ څخه پته ماست.
خیر اغلاس خبرونې ته مهرباني وکړي.
زه یو نظر لرم، یو سوال هم لرم فرشته جان.
مهرباني.
زما نظر دای دی چې دغه اطرافي ښځې چې دي دغه چې په دغه کلو کې ژوند کې بعضې خلک به دغه ښځو ته محروم وایي وایي دا محرومې ښځې دي زه باید چې دا ووایم چې دغه ښځې چې په دغه اطرافو بې سواده دي مانا یا سواد لاسرسی نه لري دا محرومې نه دي دا خپل تر حد خپل تر زړه پورې
بله مطرح کی سوال مو ډېر مننه ښاغلی اخوندزاده. ځینې مېرمنې په ښارونو کې زده کړې کوي، بیا هغوی واده کوي او خسران یا خسرخیلو اجازه نه ورکوي چې دندې ترسره کړي، خو ځینې ته بیا دندې نه پیدا کېږي. آیا دا د نورو ښځو په روحیې باندې هم تاثیر کولی شي، په تېره ناوړه اغېزې به درلودی شي؟
یعنې تېرې اول خو د عبدالستار اخوندزاده ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته، ځینې مېرمنې کله چې وویني په خپلو کورنیو کې، په خپل کلي کې، په دوستانو کې، کله که د دې یو ملګری وي واده کوي او هغه مېړه په کور باندې کښېنوي، په دې باندې خامخا منفي اغېزه کوي. ولاوای دې دومره زده کړه وکړه، شپه ورځ بې درس ویل، په ځان یې فشار راوړ، د ژوند له ټولو نعمتونو یې ځان بې برخې کړی و. دې سر و کار یې د کتاب سره و، د زده کړې سره و، خو واده یې وکړ، ولاړه په کور یې کښېنوله. په دې باندې خامخا منفي اغېزه کوي. خو زه وایم چې نه، موږ تاسو باید خپل مورال له لاسه ورنه کړو. د ما زیاتې ملګري سې واده وکړه په کور یې کښېنولې، خو ما خپل مورال له لاسه نه ده ورکړی. د هغوی سره مې ورغلی یم کور ته، ورسره مې خبرې کړې دي، او میړه سره مې دا خبره شریکه کړې ده، تشویق کړی مې ده. دې ته مې ورته ویلي چې باید مېرمنې ته دې اجازه ورکړي. خو کله که بیا د یو میړه خوښه نه وي سي، مېرمنې له کور نه ووځي، دنده اجرا کړي، خو د ځوند نور ممانعتونه ورباندې نشته. مثلا د ځوند ټول امکانات ورته مساعدې وي، ښار و بازار ته مثلا که کله ضرورت ولري د تګ اجازه ورته ورکوي، خو یوازې نه غواړي چې خپله مېرمن دندې ته یو دفتر ته اجازه ورته ورکړي. بیا ځینې ورونه دا وایي چې که چیرې د ما مېرمن وظیفې ته ولاړه سي، د ما اولاد د مور د محبت نه محرومه کېږي. یعنې مور به همیش په وظیفه کې وي، ماشوم به په کور کې وي. دا ځینې نارینه همداسې یو هغه لري، دلیل لري. خو ښه خبره به دا وي چې کله یو نارینه غواړي چې واده وکړي د یوې نجلۍ سره، باید د هغې سره کښېني، د کورنۍ سره یې کښېني، ورته ووایي سي زه په دې شرایطو باندې غواړم د دې پیغلې سره واده وکړم. آیا دا شرایط بیا مقابل لوری دا خور مني کې نه مني؟ کې منل خو ورسره به موافقې ته ورسیږي، واده به وکړي. کې نه منل خو که د ابتدا نه چیرې رښتیا وویل سي، زه فکر کوم ستونزه حل کیږي. کله کناری نه دی دینجلی کورته یو څوک راسته یې خو اتمن ورته دا شرایط وای سی وظیفه ته دی نه پرېږدم تحصیل ته دی نه پرېږدم په ځوان کې درته ټول امکانات برابروم او غواړم چې په کور باید کینی خو کچیر نه نه دا حقیقت وای زه فکر کوم پراتلون کې هیڅ ستونزه نه پیدا کیږي او کچیر دوی په تیارو کې وساتي ورسره ژمنه وکړي لغنه ورسته واده کی او به په کور باندې کینی زه فکر کوم چې دې تر دې نه لوی جفا نور نسته یعنی دا سیغه هغه خور نور محوس و ځوان دې خدای وکړي لمنځه زی دا بنی سمړه بنی مګر هغه محو ده هغه نور نسی کولای خپل دې ورځنې چارې په هغه شوق علاقه سي دای لري مخته یوسي
مې
خپه دای سپې ابتدا کې ورسره ټولې خبرې سپینې وسی لغنه ورسته ورسره واده وسی او نه هیڅ کله او دا مې یو پیغام ده د نور خوند ته کچیر دې ملګری ګوندیانی د کورنۍ یو څوک واده کیږي په کور کې نه خدای دې اوله غرور ته انصاف ورکړي چې دې پرمختګ خندونه ګرځي ورته مرسته وکړي او کچیر بیا خدای مې کدا ستونزه پیدا کیږي نو نور کورنۍ نورې پیغلې جنکې باید هیڅکله خپل مورال له لاسه ورنکي او په ډیره قوي مبارزه باندې باید خپل کارونه مخته یوسي.
بله تاسو خپل چې کله واده وکړ له محدودیتونو اختلافونو سره مخ نه شوي د کار فعالیت او تحصیل په مقابل کې؟
هیڅکله نه دما نه یوازې دما د ژوند ملګری بلکې دما ټول خسرګنی په شمول خدای دې وبخي په شمول د خسر می د خواکې می لیورونه می دا ټول کورنۍ بلکې په دې برخه کې راځم همکارو ما د طالبانو په نظام کې هم دنده درلوده کار میکول لایغنه پورسته هم کله سي بدلون راغی هم خپل وظیفې ته ادامه ورکړه برعکس هغه قدم په قدم په دې ټول کارونه کې لمه سره مرسته کړې ده کې خزینه دي کې نارې نه دي د ټول لمه سره مرسته کړې ده او کله کچيري راته کوم ستونزه خدای مې کې د دندې په وخت کې راته پیدا کیږي مثلا په کور کې کوم مشکل سره مخامخ سم زه په ډېر جرأت سره لغوینه د مرسته غوښتنه کوم او یا که دوی په خپل په دې مسایلو باندې خبر سي په خپل را باندې غا کې لمه سره په دې برخه کې مرسته کوي
بله د طالبانو په دوره کې تاسو څه دنده درلوده او څنګه مو هغه دنده مخته وړله ډیره ښځې هغه وخت په کور ناستې وي
په هغه وختو کې هم ځینې پروژې وي چې د ښځو لپاره د کار زمينه مساعده و مثلا ځینې بهرني انجوګان وي سیالته کولای شوی په روغتیایی برخه کې په د هیپس سه په برخه کې په تعلیمی برخه کې د ښځو لپاره د کار زمينه برابرې وي خو هغه هم ډیر د ګټو په شمار وي د سې پرمانه نه وي
رسک
موجود و ورسره خطر و ورسره مګم با وجود د ټولو مسایلو په شکل د اشکالو باندې په بیلابیلو ډولونو تاکتیکونو باندې با خپل دندو تتلو او کار پم کول د دې نه براولو د کابل په خار کې تقریبا دوه خونځي ما جوړې کړې وي خزینه خونځي وي البته د جنوکیانو وي یو کل پښته کې وي یو خونځي هم د خیرخانه په لومړی نه لیکي و کچیر غدا خوند دي مغه غوسه ما ورې شاید و مې پیزنی م په ډېر مشکلاتو باندې هغه خوندي ساتلې وي ورته مو تدریس کا او شاګردان مو ساتلې وو خو درې کال ورسره باندې فشار راغی د طالبانو او هغه خوندي مم بیا وتړلې مایوس وو هغه شاګردان هم ټول په کور باندې کې نسل یعنی د ستونزو سره هم لاس او گریوان وو مګر بیا هم خپل مبارزه نه د پرې کې په هر بڼه سی وو یو زمينه مو د کار مسايده کړې ده لینه بر علاوه لاسي سنایو کې په مغه وخت ما یو پروژه درلوده خپل می شخصي جوړ کړې و
بل
تقریبا د ونیم سو اته سو په شاخوا کې خزینه کاریګری می در سره به کار کوي
لکور راوتلې په کور کې کار کوي
په کور کې یوازې ز خپل وتلم خپل کاریګری می په هر کور کې سی به په دې کور کې می د دوی نه لنځین کتنه کوله وسایل می ورته رسول او برته می غدي خیاتی تو کی ورنه ټولول هغه به می خرڅول بیا به برته دوی ته پیسې ورکولې
څنګه مو هغه خرڅول آی په چادرې کې تاسو د کور وتلې او دغه
بلو په چادرې کې وتلې لکورنه او هغه دکانداران چې ور باندې مده تو کی خرڅول اوس هم په د کابل د جادي کې تقریبا دوه درې دکان دي اوس هم را سره ټلیفوني اړیکې لري شناخت لري ور سره مخ السلام علیکم لري ور سره پیژنیم په غوی باندې خرڅول او هغه به بیا زیاتره دا وړه د افغانستان بهر پاکستان ته به وړه په مخ وخت کې به خرڅول خو لدین پر علاوه د پاکستان نه هغه افغانان اوسې بلاد وو په دې کار باندې هغه راتله د توکي بدل تاخیسل به به وړل ته به خرڅول برته به مکتب پیسې راوړي یعنی یو دوراني غوندي کار وو او دا تقریبا د طالبانو د سکوت نو ورسته هم داسې وخت راغی چې زه ولاړم د سیمې نه مې هغه توکي څه ګنډل شوي وو، هغه مې لاسته راوړه، بیا مې جوړ کړه، تکمیل مو کړه، بېرته مو ولېږل پاکستان کې مې خرڅ کړه. یعنی تر هغه وخته پورې هم دې کار دوام درلود. یعنی د هغې وجې نه نه یم توان، داسې نه یم سوي چې زما خپل ځان اوزګاره پرې ایښی کار مې کوو.
بلې، اوس مهال چې کومې سوداګرې ښځې دي او لسی کار کوي، ډېری یې نقشونه یا هغه سټایلونه چې دوی کاروي له انټرنټ نه هم پکې استفاده کوي، ځینې انځورونه اخلي او ځینې عکسونه استفاده کوي، هغه وخت مو دغه ډیزاینونه له کومه کول؟ آیا ټول د ښځو هغه خپل ذهني استعداد و چې په هغه کمیسونو یا په هغه لاسي صنایعو کې کارېدل، که نه کومه بله طریقه وه چې تاسې دغه ډیزاینونه لاسته راوړل؟
ډېرې یوه ښایسته پوښتنې ته مې اشاره وکړه فرشته جانې. په هماغه وخت کې موږ یو هغسې ډېرو مېرمنو به د خپل ذهن نه استفاده کوله، ډېرې لایق خوندې موږ تاسو دلته لرو، خو افسوس ورته زمینه نه ده مساعده سوې. د خپل ذهن نه به ورنه پکې کار کوو، او ځینې وختونه به مو دغه قالینو ته کتل، د قالینو ډیزاین به مو اخیستل، بیا مو په هماغه بڼه باندې پالته کاراوو. یعنی خو قالینه خو ځانته یو ډیزاین لري، جوړېږي، مثلا په چوکاټ کې جوړېږي، د قالینې کار کېږي، خو موږ به د هغه قالینې د ډیزاین نه یو تصویر اخیستل، د ځان سره په هماغه بڼه باندې به مو ورته یو شی جوړول. کله کله به هم ګرځېدلم په ښار کې د چادرې سره، ځینې کتابخانې به مې کتلې، او ځینې دغه د بازار په مخ کې دا جوینه به مې کتل چې کتابونه خرڅېږي، بیا به مې د رسامي یو شی کپ کې پیدا کړه. د دې نه به بیا اخیستل، رسمونه به ورنه اخیستل، له هغه نه به ځینې شیان نقلول، ورنه جوړول به مو، یعنی په شکل د اشکالو باندې به مو ځینې لاسي صنایع برابرول، جوړول به مو، او هغه به خرڅېدل. هغه ملګري مې اوس هم شته، هماغه ورونه شته چې موږ ورسره کار کوو، دوی به راته دغه توکي وړو پاکستان باندې، پاکستان کې به په مهاجرینو باندې یا په خپله بازار کې به خرڅول. هغه ورونه اوس هم شته، هغه خوندې ځینې اوس هم شته، کله 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 اړیکې سره لرو، ناستې سره لرو. خو متاسفانه باید ووایم چې دومره زیات د ښځو دپاره هماغه وخت د پرمختګ زمینه نه وه مساعده، اما اقتصادي ستونزې زیاتې وې، ښځو په هر شکل څه کېدل، یو څه یې لاسته راوړو، کار یې کوو، زحمت یې ایستل تر څو د خپلو نارینه وو سره وګه په وګه باندې کار وکړي، ځکه دا افغاني مېرمنې دي او هیڅ وخت هم نه غواړي چې چاته لاس وخت کې، په هر شکل سي یو کار، یو زمینه ځانته مساعده سي، یو څه د حلالې لارې نه یو ګوله ډوډۍ لاسته راوړي خپل ماشومان سره مرسته وکړي.
بلې، تاسو چې کله په کابل پوهنتون کې د تعلیم تربیې پوهنځی لوسته، آیا د طالبانو له دورې وروسته وو که هغه وخت کې مو غوښتل چې ویل ولې؟
د طالبانو د دورې نه مخکې وو، البته موږ فارغ سم وو. بلې،
او ماستری وصل ولې؟
ماستری وصل.
بله، فکر کوم یواډی کلرو توخیل زابل څخه مهرباني وکړئ. علیکم سلام. بله، د رادیو غږ مخکته کې غږ مو اورئ؟
بله، خوخی تا او استاد منی او ټول اوریدونکو ته خپلې نیکی او احترامات وړاندې کوم.
علیکم سلام.
نو محترم مېرمنې، ځکه مې دا پوښتنه ده چې تاسو خو لکه څنګه چې د طالبانو حکومت تقریبا یا په مستقله توګه راتلونکی یا په نظام کې یو برخه ګرځېدل دا راځي، نو دې ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې تاسو له حکومت څخه په کومه اندازه کې رضایت لرئ، راضي یاست دې له کړنو د تاسو سره
کور ودان؟ مننه. فکر کوم لومړی پوښتنې ترې وزایا ځواب شوی وه، خو بیا هم که تاسو څه ویل لرئ د چې که له طالبانو سره مذاکرات وشي، سوله وشي، تاسو هغې ته خوشبینه یې، څه نظر لرئ پر وړاندې؟
تو حساب تاسو پوښتنه وکړه چې دا د هر افغان پوښتنه ده. کور ودان، موږ طالبانو ته د نظام په برخه اخیستلو کې له کومه انده ګورو، له کوم نظره ګورو؟ د افغانستان ولسونه د څلورو لسیزو را په دې خوا په جګړه کې ټول عمر تیر کړی ده. د افغانستان ځینې هغه شتمنۍ له لاسه ورکړې دي چې هغه بیا نه پوره کیږي، هغه بشري قوه، هغه انسانان، ځوانان، مرمنې له لاسه ورکړی دی چې هغه بیا هیڅ مور نسی کولی سي. بیا هماغسې یو زوی دنیا ته راوړي، لور دنیا ته راوړي، هغه وروزي غټې کي او دوی ته بیا هماغه اولاد هیڅکله بیا لاسته نه راځي. هغه څه دي چې یو بل څوک له لاسه ورکړي ټول عمر ورباندې زحمت ووسي بیا یې لاسته نسي راوړی. پیسه لاسته راوړی سي، کورو درایي به څوک لاسته راوړی سي، له لاسه ولاړ سي بېرته راوړی سي. که یو حیوان د چا په کور کې وي مثلا هغه مړ سي، خو وایي زه بله غوا به واخلم، چرګان به واخلم، هر څه به پوره سي. خو کله که یو انسان له منځه ځي، یو بشر له منځه ځي، د هغه بېرته بیا بل اولاد دنیا ته راوړل یا روزل دا ناممکنه ده. تو د افغانستان ولسونه ټول له جګړې نه ستړي دي، لکه څنګه چې ولسونه ستړي دي. زه هم یوه له هغو افغانو مېرمنه نه یم چې کله هم د خپل هېواد نه بهر د ژوند کولو دپاره نه یم وتلې. سفرونه به مې کړي وي، خو بېرته پهغه خپل وخت کله چې رسمي سفر ختم سوی د خپل هېواد ته راګرځېدلی یم، او نه هم په راتلونکي کې دا هیله لرم، نه هم غواړم چې د هېواد نه بهر ووزم. غواړم په خپل هېواد کې د خپل اولادونو سره، د خپل هېوادوالو سره یو ځای ژوند وکړم. نو ټول هېوادوال دې ته سترګې په لاره دي چې افغانستان کې طالبان هم راسي، د افغانستان په نظام کې برخه ولري، د افغانستان د اساسي قانون او بیرغ تر لاندې ژوند وکړو په ګډه باندې. زه فکر کوم چې د جنګ لوري هغه کسان هم سي په جنګ کې ښکېل دي، هغوی هم له جګړې نه ستړي دي، هغوی هم غواړي چې نور باید د حکومت سره د نظام په چوکاټ کې ژوند ولري او خپل ورځنۍ چارې لکه څنګه سي نور خلک مخته وړي، دوی هم مخته یوسي. هر څوک له جنګ نه ستړي دي، هر څوک له قتل او قتال او له خونریزي نه ستړي دي. همدغسې موږ هم ستړي او هیله مند یوسي. طالبان راسي، د افغانستان د نظام سره ګډ، د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ دپاره، د سوکالۍ او آرامۍ دپاره په ګډه لاس په لاس سره ورکړي، او د ټولو ولسونو دپاره یو د امن افغانستان جوړ کړي، ځوان پکې وکړي. بل د حکومت اوسنۍ کړنې زه تر پرونه پورې مثلا د حکومت په حکومت کې د یو مشاورې په صفت باندې مې دنده اجرا کوله. ستا په حکومت کې به ستونزې وي، په دې باندې زه نه وایم چې حکومت په فوق العاده ټولې کړنې د قبول وړ وي او شاید ټول خلک ورباندې قناعت ولري، هیڅکله نه. نیمګړتیاوې زیاتې وي، له اوله هم وي، اوس هم سته، خو امیدوار یو چې په راتلونکي کې دغه نیمګړتیاوې په ګډه باندې لاس په لاس ورکو، او د افغانستان د آبادولو دپاره د حکومت کړنو ته هم نور د انتقاد زمینه مساعده نه سي.
بلې، راځئ په دې هم وغږیږو چې تاسو په بشري حقونو کې د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوي، د څومره وخت دپاره په دې دنده کې پاتې وئ؟
تقریبا د درې کلو دپاره په دې دنده کې پاتې وم.
بیا مو خپل وغوښتل چې دنده پرېږدي کنه وخت پوره شو؟
وخت د ما هغه همکاران سلما سره یو ځای په دنده ګمارل شوي وو، ټول د یو ګروپ ملګري وو. البته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه کمیشنران تر اوسه پورې هم سي د ولسمشر د سلاکارو په توګه باندې دنده اجرا کوي، اوس لا هم سته. یوازنی زه هغه څوک وم چې د پکتیا د ولسونو په خوښه باندې مې هغه ولسونه چې د پکتیا دوستان خوندې ورونه راپسې راغله، او زه دې ته مجبوره کړم، وی هڅولم چې زه باید د دندې نه استعفا ورکړم او لاړ سم خپل ځان نوماند کړم تر څو وکولی سم په پارلمان کې لاره پیدا کړم او د پکتیا د ولسونو استازیتوب وکړم. متاسفانه باید ووایم چې پارلمان ته مو لاره پیدا نه کړه د ځینو ستونزو له کبله، چې تاسو ته بهتره معلوم وي او ټول مطبوعات دنیا افغانستان څه ټولې نړۍ ته دا جوته سوه چې د پارلمان وکیلان په څه شکل باندې پارلمان ته لاره پیدا کړه. مثلا د لکونو ډالرو کته پورته کول، زه یوه د هغو مېرمنو یم که چیرې مې دوه دورې درې دورې هم وکالت کړی وای، شاید یو لک ډالر یا پنځو زره ډالر هم ما په کور کې ذخیره نه درلودی، ځکه په یو ماش باندې چې تر څو څوک یو طرف بل طرف ته په تلاش ونه کې د پارلمان د ماش نه په لکونو ډالر نه ذخیره کېږي نه برابرېږي. هماغه وجه وه محترم وروره توخي صاحب سي ما له دندې نه استعفا ورکړه او لاړمه. بیا د ولسونو په خوښه باندې مې ځان نوماند کړ، پارلمان ته مې لاره پیدا نه کړه، بیا مې بېرته مراجعه نه ده کړې، تر ننه پورې هم اوزګار پاتې.
بلې، په کومه دنده کې تاسو زیات ځان آرامه احساسو او غوښتل په هغه کې ډېره پاتې شي؟
زه هرې دندې ته ستللې یم، البته همغې دندې سره مې مینه درلوده، خو هغه زیاته مینه مې چې درلوده د ماشومتوب د دورې نه کله چې په دې باندې پیدلم چې ویاندي چی شي ده. خودم رزیاته هم پا کیفیت نپیدلم خودم دم پیدلم مسی برادیو کی از سوخ خبری کی
بله
او زه هم باید یو ده هوخ کسانو وو سمسی ورز پرادیو کی باید ناس وو سم خبری وکم هغه دندرات دیر پزلو پوری و زکه بشپړ حاکمیت می پیدرلود او خپل هغه بریالی توب سماب کلی دل هغه وسی روزمره می رپورتونه جوڑوال خبرونه می لوستل رپورتونه می پخپل خوخه دیولس اغا واقعی ریختین اواز می رو چطول او دی نور ولسونو دی نریوالو غوگونه تا می رسول
بله هغه کلو کم کلونو که تس رسانه یکی وی؟
تقریبا دیر کلونو را پدی خواب مطبعاتو که پاتا و ما خو کلسی دی طالبانو دی نظام دی سکوت نوروستا پا افغانستان کی رسانه دیر سوی مثلا مطبعات آزاد سو راڈیو گانی زیادی جوڑی سوی رسپانی روزمره چاپی دلی پام دی وقت کی شور زوگ او اغا اصلی حرکت دی مطبعاتو هم دغه وقتو هم دی وقت کی زخم یو لهو مطبعاتی خوند و نوامسی مطبعاتی میرمن و نوامسی دی افغانستان دیر ولایتون تا ولارما سیمهیزی راڈیو گانی مجور کلی دی دی پسند که جورنالیستان و سرموناست پاس دی درلو دی دی ولسون سخمو دی ولسون و دیزل او آواز را و چطول او دی نریوال و گونه تم رسول نو موگا با کلی پا کلی بانده گرزی دلو زکا یو بدلون را غلی و خلقو پی یو خاص شور او احساس بانده خپل طول کارون او دند مختوری نو اما غا وقتو سی دیر لری پرتوسی متبطلو رپورتونم جوڑول در غجین بام راولو بیام پر راڈیو گانو که خبرول
در تا سخت نوازه که پا هاق وقت که انجونو دیر زلانه خکو چه رسانهی که کارو کی دیر کامیوی
هیچ کلا را تا سخت نوازه که افغانستان ولسونه مل مپال ولسونه دیده افغانستان ولسونه دی خزی عزت او عبرو تا زیاد رنوائی لری خزو تا زیاد رنوائی لری زپا ما که وقتونه که پی یوازی توگه بانده دی افغانستان دیر ولایتونه تا لرو پروتیسی متولارم یعنی پا اغا وقتو که دما دی کورنه اینه هیچا هم پا دی سفر که رسره ملتیانه درلوده زکر طولو خپل پا زدکرو او پا خپلو دندو ما دی مصروفو خو پا یوازی تو بانده ما پا هیچ ولایت که دی دار احساسونه که زکر دی بولسونو حقا مینو محبت سی مکتای را کول آغا هرکلائی سی دوی کاو کلب سی دوی سی را کنستو دی دوی سنزی بمراخستلی دی خزو پو منز که بکنستلو دیر لرو پرتو سی متا مثلا ز خوست ولایت تتلی ما کلسی ز خوست ولارم پا وقتو که هیچ میرمن نو پا مطباتو که او هیچ میرمن دی باند دا سی چوک نو سی کارو که یوازی مگه دی خزو چارو ریاست درلود او سایر شریف هم اغل تکار کهو او دی دین پچنگ که پکتیکا ولایت تولارم سی پا اغا وقتو که دی پکتیکا پا ولایت که هیچ میرمن ماو نلی دلسی دوی وظیفه درلودای اما زدی ولسونو پا منز که وگرزی دلما زیادو ولسوالوی تا می سفرونو وکر ومیلی دلال تا ولسونو خو پا وقت سر دی مگه ولسونو دی خزو پا مقابل که دیر یعنی خزو تا پیو خاص احترام باندې قائل دی
بل
د خزو زیات ارزښت کی کله سما د پکتیکا د خوست یعنی د هغه سیمې ویشالت میرمنو کې کار نه کول پاغه وختو کې یعنی کرزای صاحب له نو راغلی کرزای صاحب موقته اداره نه وشو سوي د موقته د ادارې نه مخ کې د قصې درته کوم سینه و یو بدلون راغلی و
بل
خو کله سما غل پروتو سیمه تتلو غدي ولسونو هر کله مولیدل بیا با اغا ولسون را ترحنم هایی که ولا را تبیه زرمتی خور را زر را بلا رسا موکا تابیه آلتا خزی کلیوالی خزی را تر تر طول و را سور سرکینه اخوی با ما تا دازمین سازی که ولا کلیوالو خزو تا بارتلم لنزدین بای مور سرکینه استم ورن با می رپورتون اخستل دی کوچانو کگدوی تا بطلم ورن رپورتون با می اخستل یعنی حق کوچانو سده کگدوی تر لاندی زون کهو دی غوی سر پات دی غوی اغا احساس سری دی زدکر سری درلود دی پرمختک سری درلود زو ووز هم مرتا احترام لرما پا عندک مرتا احترام لرما یعنی غوی خاص هر کلایی کهو دی مکه
بل
هیس کله د موږ ولست داسي مسایل په وړاندې خدای مکه خدای مکه تنگ نظری نه ده خودل
بل په هغه وخت کې آی تاسو م وړه مشمان نه ترلودل چې لستون زو سره مخ شي
و د می کړی وو امتونه می نه درلود زکه هم دغه سي په خره خو باندې ال وتل مو ګرځیدل مو د دوستانو سره کې نسلم کتل می شپې ورځې می تیرولې ځکه اولاد هغه څه د سی کله اولاد دنیا ته راسي هغه به د مور خاص مینه محبت ته اړتیا لري.
بله.
او مور باید زیات وخت خپل اولاد ته ورکي. کچیری د مال نظره کچیری د ښځو لپاره دا زمینه مساعده وي چې د ژوند اقتصادي کچه یې ښه وي. زه وایم که ښځه وظیفه هم ولري بوخته هم وي کچیری دا ماشوم دنیا ته راوړي حد اقل په حکومتي چوکاټ کې یا د دې په شخصي کارونو کې که کوم شرکت لري که کومه انجو لري یو کال دپاره باید دا د خپل ماشوم سره پاتې سي د یو کال دپاره تر څو ماشوم یو کلن سي. یو کلنۍ نه وروسته بیا کولی سي چې دای له ځانه سره دندې کیس یا چیرې دنده لري کودکستان ولري له ځانه سره یې بوزي. او هیله منده یم دغه څه چې د ما غوښتنه ده دا د ما غوښتنه نه ده یوازې دا بلکې د هرې مور اواز ده د هرې مور غوښتنه ده او د هرې کورنۍ غوښتنه ده. داسې ورځ راسي که چیرې مور ماشوم ولري یو کال مور ته رسمي رخصت ورکول سي د معاش سره یو ځای تر څو هغه خپل ماشوم خدمت ته ورسیږي او خپله پوره کافي اندازه باندې مینه خپل ماشوم ته ورکړي.
بله. که وروستی کې دې ته راشو چې په رسنیو کې د ښځو د کار په برخه کې ستاسې په نظر توپیر راغلی دی دا توپیر څنګه ارزوئ؟
کله که بدلون داسې بد توپیر راغی چې مثلا رسنۍ زیاتې شوې په افغانستان کې یو دم په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ د ډیموکراسۍ د کار کولو زمینه یو دم ورځ په ورځ مخ په لوړه باندې روانه وه. خو هماغه وخت بیا امنیتي شرایط هم ښه وو. پس یو څو وختونه یا یو کال یو نیم دوو کلو را په دې خوا د افغانستان په لرې لرو پرتو سیمو کې امنیتي وضع تغییر وکړه. اوس خو نو وینو موږ تاسو سي امنیت په هیڅ ځای کې هم ښه نه ده. په هغه وختو کې د ښځو فعالیت په رسنیو کې خورا اوچت و. اما د دغه څو کلونو را په اوږدو کې ګورو چې موږ ښځو ته ستونزې پیدا کېږي په لرو پرتو سیمو کې دوی نسي کولی کار وکړي. ترور سوې د موږ زیاتې خوندې تاسو ولیدلی ترور سوې یو خو هغه داسې دښمن یې له منځه وړي ترور کوي هغه یو اړخ دی د ناامنۍ ده. او بل داسې د موږ مطبوعاتي خوندې ورونه د حکومت او امنیتي چارواکو له طرفه څومره تهدیدېږي څومره له ستونزو سره مخامخ دي او ټکول کېږي وهل کېږي حتی د دوی کامرې او ټیپونه میده کېږي په سړک باندې ټوک ټوک پراته وي دا بل اړخ د قضیې ده. یعنی په تمامه معنا باید دا ووایو چې چلند د حکومت د چارواکو له طرفه خو د دښمن اړخ ته نه ځم. دښمن یوه مسله ده چې څوک نسي کولی هغې سیمې کې مطبوعات څنګه کار وکړي. کله که راسو د افغانستان حکومت ته د حکومت ځینو هغه چارواکو ته چې دوی د رسنیو سره څه رقم یو چلند کوي بالخصوص امنیتي برخو ته پولیسو ملي وردو دو کسانو چې په څو ځلو باندې د افغانستان مطبوعاتو خوندو او رونو ته تاوتریخوالی ورسره کړی دی د دوی کمرې ماتې کړې دي. یعنی په دې کې شک نشته چې مطبوعات اوچت دي مطبوعات د خلکو غږ پورته کوي اما اوس مطبوعاتو کې د خوندو ونډه کمرنګه سوې ده. موږ تاسو وینې چې په ولسوالیو او له هغه ولایتو کې چې موږ سیمه ییزې راډیوګانې درلودې لکه څنګه چې خوندو پکې فعاله ونډه درلوده اوس هغه ونډه کمرنګه سوې ده. په خپله پلازمینه کې هغه ونډه چې د خوندو وپکې اوس خوندې په هغه کچه باندې نسي کولی خپلو کارونو ته په یو ارامه ذهن باندې ادامه ورکړي. اما دغه ځینې خوندې او رونه چې اوس هم کې وینم کار کوي بالخصوص خوندې دا هم د افتخار وړ دی باید تقدیر سي.
ډېره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکې ښځې خپرونې ته راغلی. درنو اوریدونکو ستاسو هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښاد اوسئ.
په خدای مو سپارم.